سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانېدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی. د دغه انتحاري بریت مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. دا بریت په پراخه کچه باندې غندل شوی. له هغې ډلې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ریچارډ بنت په خپل ټوټر باندې دغه بریت غندلی دی. هغه د افغانستان ناوړه بشري او انساني وضعیت ته هم په دغه ټویټ کې یادونه کړې ده. ناخو د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر او د بریتانیا د سفارت چارج دافیر هوګو شارتر هم د دغه بریت په اړه باندې پیغامونه ورکړي او هغه غندلی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان په شمول د نړۍ د ځینو هیوادونو د بشري وضعیت په اړه باندې خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. دغه راپور اوس 12 مخه لري چې په 100 هیوادونو کې د بشري حقوقو د څار سازمان د کارکونکو د ارزونو په اساس باندې چمتو شوی دی. په دغه راپور کې چنن پنځه بخپور شو په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانان د لوږې له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوي جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب وړاندې اعتراضونه او له ایغوریانو سره د چین چلند، د تیر 2022 کال د بشري حقوقو د بحرانو څو بیلګې یادې شوې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د استرالیا په شلووریز تجارتي لیگ بیگ بش کې ګډون نه کوي. هغه په خپل ټوټر لیکلی دا پریکړه د استرالیا د کرکټ بورډ وروستي اعلان په خبرګون کړي چې افغانستان سره درې ورځې لوبې لغوه کړي. نوین الحق د استرالیا د کرکټ بورډ پریکړه ماشومانه بللی او ویلي دي چې د کرکټ د ملاتړ پر ځای د افغانانو یوازینی خوښي هم ترې اخلي. نوین الحق د بیگ بش لیگ په سیدنی سکسرز لوبډله کې شامل شوی و. د استرالیا کرکټ بورډ نن وختي اعلان کړی و چې په مارچ کې له افغانستان سره پلان شوی درې ورځې لوبي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته په کتو لغوه کوي. دغه بورډ ویلي د افغان ښځو او نجونو لپاره د ښو شرایطو په تمه به د دغه هیواد له کرکټ بورډ سره همکاري ته دوام ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز ترڅنګ په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو کې له کار راګرځولي دي. ازادي رادیو ته غواړی است خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره ولولئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته کابل کې د پرونی انتحاري بریټ د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرچینو تایید کړي چې لکتر لګ شپاړس د دوی کارکونکو او ډیپلوماټان په دغه بریټ کې وژل شوې دي. کارپوهان د طالبانو ځواکونه د امنیت په ټینګښت خصوصا دغه بریډونو په مخنیوي کې کمزوري بولي.
چې دا کوم کس الته ځان مرګی بریټ کړای دی په داس شکل نه وتاي چې د د او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی.
په دغه بریټ کې د یو وژل شوی ډیپلوماټ په اړه باندې هم یو ځانګړی راپور لرو. دغه د کورنۍ یو غړی وای
و چې یو بچا بو دغه درد ډیر زیات دی.
آی هاف میټ هیر ان کابل طالبان منیسټرز لڅو نورو طالب مشرانو سره می حمله د کاټ
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په کابل کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. که څه هم په رسمي ډول په دې پېښه کې د 5 کسانو وژل کېدل او له 40 د ډیرو ټپیانېدل تایید شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو سره په دې پېښه کې د یاد وزارت د 1400 وژل شوو ډیپلوماتانو او کارکوونکو لیست شریک کړی دی. دغه بریټ مسؤلیت داعش ډلې منلی. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پلازمینه کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخته د تیرې ورځې د شوې انتحاري حمله د تلفاتو د شمیر پاړه لا هم زد او نقیز راپورونه خبريږي. د پیخي لسیمی په بیلابیلو عکسونو کې لګ تر لګه د نه کسانو جسدونه ښکاری چې په ځمکه پراته دي. رویټرز خبری اجانس د ځینو طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړي، خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 کسانو وژل کېدل او یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکونکو لیست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوی. د دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالی او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژي، فرهنګي اړیکو او ارشیف برخې کارکونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي، خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه تر دې دمه لا څه نه دی ویلي. دغه سرچینه وایي په وژل شویو کې هغه افغان ډیپلوماټان هم شامل دي چې په وروستیو څو ورځو کې په سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې ماموریتونه پای ته رسیدلي او تازه افغانستان ته ستانه شوي وو. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم، خو تېره شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسي روغتون په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 40 ټپیان وروړل شوي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ایمرجنسی روغتون د مشر استفانو لقوله دا په 2023 میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. د داعش ډلې خراسان څنګ د دې حملې مسولیت منلی او په دې وسلوالې ډلې پورې اړوند ایماق خبری اجانس پر ټلګرام په یو بیان کې دا کړی چې په حمله کې لزګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژلي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او ګڼو هیوادونو په پیښه کې د وژل شوی او سره خواخوږي خودلې. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی دا حمله غندلې او پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات بیا ترلاسه کولو او په ټول هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پر خپل ټویټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی. د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری کرن ډیکر بیا لیکلی دی باید پوښو چې دا برید ولې او څنګه وشو. هغه لی ډیکر لیکلی افغانان او بهرني ملمانه اړتیا لري چې پر اغیزمن امنیت حساب وکړی شي. په کابل کې د روسیې سفارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د رسمي استازي ماریا زاخاروفا له قوله دا ترهګریز برید بللی او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د افغانستان لپاره د برتانیې شردافیر هوګو شارتر په خپل ټویټر لیکلی دی چې برتانیا دا ډول بې معنا تاوتریخوالی ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د پیښې د غندلو تر څنګ لیکلي، قطر پر هغه غوس دریس ټینګار کوي چې پرته له کومې انګیزې او توجیه تاوتریخوالی او ترهګري ردوي. پاکستان او ایران هم پر دغه حمله خواشینی ښکاره کړې او زیانمنو کورنیو سره خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان استیفن دوچاریک په خپل ټویټر لیکلی، دا د نامنه یو بل مثال دی چې زموږ د لوی اندېښنې لامل دی. ښکاره ده چې د دا ډول خشونت او نامنه په دوام سره افغانستان ته د سولې دراتګ لار نشته. د اروپای ټولنې د مشر استازي جوزف پر خپل ټویټر دا حمله په کلکو ټکو غندلی او لیکلی دی چې دا ډول تاوتریخوالی د افغانانو هغه سخت کړاونه لا پسې ډیروي چې دوی هر ورځ ګالي. دغه شان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي، د نامنۍ زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده. په کور دننه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي، د نظام دښمنان په دې ډول کړنو نشي کولای خپلو موخو ته ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه تروریستي بشر ضد او د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. د دې تر څنګ د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله دا پیښه انساني جنایت بللې او ویلي دي چې دا د هر ډول انساني او دینی معیارونو او اصولو خلاف عمل دی چې هیڅ ډول توجیه نه لري. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په یو دولتي ادارې تر ټولو خونړی برید بلل شوی چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دې وړاندې هم د پلازمینې په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حملې شوې چې د طالبانو په ګډون پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست و موردل چې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په پرونی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي، اکثر د بهرنیو چارو وزارت ډیپلوماټان او د قونسلي برخې کارکونکي وو. کڅام چې رسمي شمیرو کې 15 اتشي وجل شوی خو تایید شوی دا چې 14 کسان وجل شوی او نمونه هم رسنیو سره لاګېدلې ازادي رادیو سره شریک شوی دي. خو پښتنه دا چې طالبان ولې دغه سي بریدونو مخه نشینی ولې دغه پښتنه او ګڼ نور مسائل زموږ همکار خاطر پردیس د چارو لکتون کې محب شریف نه په دې مرکه کې مطرح کړي.
په دې ارتباط باندې کچیر سړی ډیر واضح وغږیږي او د پرونی تصویر وګوري او ځنې هغه تصویرونه چې د پیښې د ځای نه خبره شوی دي دغه ویره له لومړي سره زموږ سره وا او د ډیرو مسؤلینو سره مهم شریکا کړی ده. یو مهمه مسأله دا ده چې د کوم کس الته ځان مرګی بریټ کړای دای په داس شکل نه وتاي چې د او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی. په عام ښار کې تاسو طالبان ګورئ چې وسلی لري په کالیو سره ګرځي او هر ځای ته د وسلو سره ننوځي. نو کله چې یو بریدګر تر دروازې درته راورسید خو که چیرې په دې قادر شو چې تا ووژني او د دروازې نه ننوځي خو دا د هغه فرصت دی. که په دې قادر نه شو نو لږ تر لږه چې څوک په دروازه کې دي هغوی خو د پیلو لاپا کړل. دغه مسئلې ته موږ پخوا نه اشاره کوله چې ګوره یا د دغه ډول عملیاتو یا د دغه ډول هدفي بریدونو مخه په دینی ولکېږي چې وسله کما کړای شي، هر چاته د وسلې د ګرځولو اجازه ورنه کړای شي، د موټرو تورې ښیښې له منځه یوړی شي او هر ځای ته چې یو څوک ځي د هغې دپاره امنیتي تدابیر باید نیول شوي.
جناب شریف صاحب، دغې برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست، داعش ولې خپل اهداف بدل کړل په افغانستان کې؟
ګوریا کچیرې د داعش او د طالبانو د تحریک یو ډول پس منظر ته ولاړ شو، طالبان له داعش سره په فکری سیستم کې تفاوت او بیلتون لري. زه فکر کوم چې له لومړي سره داعش د دې دپاره ایجاد کړای شوی وه چې درې ګټې ته اوچتې شي. یو دا دی چې په افغانستان کې د شته حکومت په ضد باندې مخالفتونه تقسیم کړای شي، اهداف چې کله تقسیمیږي نو د هغې په ضد جګړه سختیږي. دوم، د دې لپاره چې د طالبانو د ځینو موضوعاتو په ارتباط باندې داسې حریف رامنځته کړي چې د طالبانو قیمت پې ټیټ کړي. او دریم دا و چې نړیواله ټولنه د طالب سره په تعامل کې داسې یو حساب ولري، داسې یو محاسبه د ځان سره ولري چې که چیرې زه د طالب سره جوړیږم نو خو په مقابل کې بیا د داعش مسله شته ده. بلکې زه فکر کوم چې امنیتي تدابیر باید سخت کړای شي، په دې ارتباط باندې باید استخباراتي شبکې د دوی ګړندي کار وکړي او د هر چانه چې د دې احتمال کیږي دا بالقوه د امنیت لپاره خطر کیږي دا غره باید پښتنې وګرویږي وشي.
بلې شریف صاحب، طالبان د دغه ډول بریدونو د مخنیوي په برخه کې ستاسو په نظر د وسته لپاره څومره ظرفیت لري؟
طالبان د دې بریدونو د مخنیوي په خاطر باندې درې مهم ظرفیتونه لري. اول، ځواکونه یې د دغه سې خندونو په مقابل کې ځان غازی او په مرګ ځان شهید بولي، یعنی دا تر ټولو لوړ مورال دی چې یو انساني لري. دا یوه مسله. دویمه مسله دا ده، طالب کولی شي په ډېره اسانۍ باندې څوک چې وسله وال دي یا یو اسله باید قانوني شي یا یې ترې واخلي، حتی که خپله د طالبانو افراد وي په ځینو ځایونو کې باید د دې ګرځېدو ته اجازه ورنه کړي. درېیمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې د ځانمرګې برید په حالت کې یا د ځانوژنې په حالت کې دوی باید خپلو ځواکونو ته دومره لوړه روزنه ورکړي چې حتی د یو کس د راتللو د تلاشي کولو او هدف ته د نږدې کېدلو په خاطر باندې هغه نظامي او به اصطلاح مسلکي مهارتونه دوی ولري چې څنګه د هغه تفکیک وکړی شي او څنګه د هغه مخه ډب کړي.
جوان
آزادی خزینا تر سری جازا نور کی چې دوت بلش تذکر او خلی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
اوس می مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
پا پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت په بهرنۍ دروازه کې د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال خونړی انتحاري برید وشو. په دغه برید کې د اوښتو تلفاتو په اړه بېلابېلې خبرې کېږي، خو یو وژل شوی پکې د دغه وزارت کارکونکی جبران و. د جبران د مور یو زوی او د دغه شان د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. په دغه برید کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نور کارکونکي هم وژل شوي، چې په دې راپور کې د دوو تنو د کورنیو له غړو سره غږېدلي و. جزئیات له فرشتې مرسل اورو.
جبران او خی امید و چی ویل جبران د مور یوازینی زوی او د خپل اته کسیزی کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. امید ازادي راډیو ته ویل چې او خی د رخصتۍ پر مهال داودزی مارکیټ خواته په خپل موټر پسې روان و چی په انتحاری برید کې ووژل شو.
از وزارت خارجه که دوار آمده بود میخواست طرف داوزی
دا بحرانوی چارو لوزارت سخوت لیوه وختلی چی داوزی خواته په خپل موټر پسی ورشی. دا تکنالوژی په برخه کی کار کوا. دا مور یوزوی و پلاری سپینگی رای دی. دا چی دا مور یوزوی و درد دیر زیاد درون دی.
و چون یک بچه بود دردش بسیار زیاد است.
ډیپلوماټ قاری فضل حق سولنګي بیا درې کاله وړاندې په بلغاریا کې له افغان سفارت نه بیرته افغانستان ته راستون شوی و. اجمل چې حمید خورزوی او همي زوم دی ازادي روړی دی ویل چې مامایدې ټول قوم مشر وو. په مرګ نه یوازې دا چې خپل کورنۍ بلکې خپل خپلوان ټول خوار شول.
زما هم ماما و هم می خسرو ډیر یو نیک او د خچلن خوان وو. په قوم کې به چې هر چا ستونزه درلودله نو دته به ورتلل او مشوره ورسره کوله. ډیر سخی انسانو هر چاته خیر رسیده. یو ورور یې د کرونا په وخت کې مړ شو. اوس یوازې یو سپینګیری ورور پاتې دی او خوندې هم شته.
د طالبان حکومت په رسمي ډول د تیرې ورځې په انتحاري برید کې چې داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی دی، د 15 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یو ډیپلوماټیکي سرچینې چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکونکو لست شریک کړی چې د دې خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوی دي. خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر نه دی معلوم. خو تیر شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په یوه اعلامیه کې ویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 30 تنو ټپیان ورکړل شوي دي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په کلکو ټکو غندل شوې ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
د بشري حقوقو د سار سازمان نن یو 212 مخیز راپور خپور کړی چې پکې تیر کال یعنی 2022 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې بحث شوی دی. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په دغه راپور کې غنی برخه پرې لیکل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په میلیونو افغانانو د لوګي له خطر سره مخ کړي، په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ترسره شوی جنایتونه، په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې مظاهره او په غبرګونی د حکومت چلند او له اویغوریانو سره چین چلند، د تیر 2022 کال د بشری حقوقو د بهرانو څو بیلګې یاد شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریدی سیال رپورټ ته.
د بشری حقوقو د سار سازمان اجرایوي رئیس ترینه حسن وایي که څه هم په تیر 2022 کال کې د بشری حقوقو بهرانونه د انساني کړاوونو سبب شوي، خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوي فرصتونه هم ایجاد کړي دي. هغه د خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی ده بیرمن حسن ویلی دی ته په پام چې په نړۍ کې د قدرت انډوله بدل شوی، نور د ځمکې د کورې په شمالي برخه کې د ګوتو په شمار دولتونو باندې تکان نشي کېدلی چې د بشري حقوقو دفاع وکړي. د میرمن حسن په خبره ټولو لویو او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورغاړي دی چې د بشري حقوقو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقوقو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي. هغه هم ترنګ ویلی دی چې د تیر کال پیښو خوده چې ټول د په ګوټ ګوټ کې د بشري حقوقو په وړاندې د اعتراضونو مسؤلیت ټول حکومتونو ته ورتر غړی دی. میرمن حسن زیاته کړې ده چې د قدرت د بدلون په ترڅ کې د فزات لاره پراخه شي چې دولتونو د نوي تلفونو او د نوي مشرتابو په توګه د بشري حقوقو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه وسوه دولس مخیزه راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د خپلواک نړیوال سازمان کارکوونکي فعالیت کوي د بشري حقوقو وضعیت کتنه کړې ده. د سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوري هغه اقدامات چې په میلیونونو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ کړي دي، په اوکران کې د روسیې په جګړه کې تر سره شوی جنایتونه، پیران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه، او له غورانو سره د چین چلند، د 2023 کال د بشري حقوقو د بحرانونو څو بیلګې یادې کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایوي رئیس ویلي په اوکران کې د روسیې د جګړې په وړاندې نړیوال تحرک مقتدا راخی چې حکومتونو په نړیواله کچه د بشري حقوقو مسؤل ولیت در کړی دی.
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به ورشو غزنی ته. په غزنی کې د طالبانو له دوم ځل واکمنۍ وروسته په لومړي ځل هلته یو آزاده مشاعره جوړه شوې ده. که څه هم په اوسني وخت کې طالبانو په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالۍ او موسیقي باندې بندیزونه لګولي، خو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
مشاعره پر افغانستان د طالبان ولد و هم ځلې واکمنۍ څخه ورسته لومړی ځل په غزنی کې یو آزاد مشاعره جوړیږي. دغه مشاعره د غزنی شهر د یو خصوصي پوهنتون په کیپیټیریا کې جوړه شوې و چې لسکونه تنه شاعرانو او د شعر مینوالو پکې ګډون کړی وو. که څه هم چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. دغه ځوان زاهدالله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوژدې په مناسبت ولسی مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګو ټکورو د موسیقي د شین خوشبندې محدودیتونه باندې وځ سوي دي، نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه ځینې ملګرو په مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول، نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د کوزې په پار باندې باید محتاس یو مشاعره جوړ کړو. نو دا د ملګرو خپله نظریه وه، بس مشاعره جوړ کړله. لالی آباد لري دغه کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
شغله زیارمل زیاتوی دلته وس له خلکو څخه خوشحالي اخیستل سوی دی. دغه یو وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعات او کلتور ریاست په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعره جوړ کړي. دی وویل مشاعره او شعرونه د ځوانانو د فکری بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول تر سره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادي رادیو ته وویل دی په پام کې لري چې مشاعره جوړي او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعری سی پټولونه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتابو باندې شعر او شاعری او شاعرانو ته لا واده ورکړي. ولی پټول کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعری ته وامدارنګ هغه مجالس چې د شعر او شاعری په اړه وی لا واده ورکو، او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم خلاصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیرای کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیرای شاعران او استعدادونه دي چې غلی پاته دي. که کار ورته وسینو پر راتلونکو کې شاعران ورڅخه چنکې دی سي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالي شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کېږي. ځایي موټر چلوونکي او عام خلک هم د یاد کار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 2 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالي مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سرک هم تخریب شوه. قیر شوه سرک د نورګر ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې سمو د وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سرک مات زینه بیرته ورغول، خو خالی شوه غاړي له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل،
سلامپور چړای نه کمزینه چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو د وکول شو سرک غاړي تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو، تر څنګه دغه ویالي چې اوبه یې باندې دی بیخي ډیر وخت نه چا صغره سپیندې لرلې هغه هم خالی کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 2-3 کیلومتر سرک موږ لرو تر اسمار د شابل پورې پوخ سرک، تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمنی ده پوره حفظو مراقبت.
د سیمې موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوختي. په خبره چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي، دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم،
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي تخریب نشي نور د ترمیم کې سرک د غاړو سره ورور باید کیږي، اوس غاړي د خاورا شګه دی وګوري سیمنټ کار شوی دی وساغه مچ غاړه ورځي سرک ماتېږي،
سرک باید تخریب او دې شي نه بچي خلکو دې ته په کار او تګ راتګ د اسان شي او مشکلاتو نه خلاص ولګ. دا دوه رحمت لري لکه نمای سرک جوړ کې دا دوه لکه کې سرک چې دوی کې چې دا چې نمای نمای چند دا کیږي او ماتيږي سرک ما بیا نزینو دا ټول د سر چې دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سرک د تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړي په داسې حال کې بیا رغول کیږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې په خشبي سرکونه بیرته کندوکه پر شوی او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جوګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوست د صبریاو یعقوبی ولسوالۍ اړوند خلبي سات بازار کې له 15 کالو راهیسې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتون ته ودانۍ جوړې شوې، خو یاد روغتون تر اوسه نه دی فعال شوی. د یادې سیمې اوسیدونکو د فعالولو غوښتنه کوي او زیاتوي کچیرې دا روغتون فعال شي له دوی سره بیره د دې سیمې د څنګ لورو ولسوالیو ناروغانه مرڅخه ګټه اخیستی شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بسترې روغتون چې ودانی یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له خار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډیر واټن له کبله نشي کولای په ځانګړې ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری آزادۍ راډیو ته وویل،
د جمهوریت په وخت کې موږ ته یو دیرش بسترې شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ زې میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري، د دې نه استفاده کول شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعال ده، نو د ټولو کومونو په نمائندګۍ د مودا خاصه غوښتنه ده چې امدا کلینیک هم فعال شي. موږ پورا دلته لري پرتی سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای، موږ غوړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل دونکې ګلرسول اموي په خلبسات کې د څلور ولسوالۍ لپاره د جوړ شوی رښتون ودانۍ د بیجاړېدو له ګواخ سره مخامخ ده، خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې.
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستري رښتون جوړ شو دی د څلور ولسوالۍ لپاره، ډیر وخت کې چې جوړ شو ده خو کوم چای غم نه ده خوړلې. ان اوس د تحریف په حال کې ده، موږ د لوړپور چارواکو څخه خېله کوو چې د دې غم راته وخوري، ځکه چې موږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو، باید د دې کلینیک غم راته وخوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل، دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د
په شمول دي درو ولسوالۍ نوره ډیر مشکل لرو دي مریضانو لپاره یا خوست رسیدګۍ لپاره چې مونږ یې ته ورسیږو کدا کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبیسات روغتون د فعالولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډیر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبیسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور په کړی دی، مکتوبي هم ورغلی دی چې دغه بنیره د سی سي کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوټل پرسونل نیوی کېږي، هر څه موږ په نظر کې نیولی دي او دا به غیر فعال نه ده بین شلوز په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبیسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوډیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یادو روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.